درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونو وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټول سپکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې له لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو، اسرائیلو هم په سوریې هوایي برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریې موقت حکومت ویلي چې په دره باندې د اسرائیلو هوایي برید ځاني او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوي دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبې د ورځ اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرش تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغړو په زیان یې یوازې 140 منډې وکړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. د کډوالو نړیوال سازمان له ایران د غنو افغان کورنیو ستنیدو ته اندېښمن دی.
ما با مدت یا وقت
موږ یو ونی کیږي چې له ایران نسل شوی یو موږ د کرنې په برخه کې کار کوو راغل او موږ یې د کروندې څخه نیغ په نیغ اخراج کړو اوس په فریاد کې یو او ډېرې ستونزې لرو
حاجیان نن شپه د مینا په لور خوځیږي او سبا د عرفات غونډۍ ته ځي
آمدگی ها گرفته شده
دیوای تیاره نیول شوه محلویش هم تاکل شوه ده در امدغ محلویش پر بنسرد سر لنن شوید در مینا و عرفات پر لور حجاج انتقالی گی زمگ اختانه داده چه محترم استازان باید بخواب پر دل دیر حد سو که ترسو در عرفات و اختر مراسم که سمت رو گرفت
کانگو چه دول ناروغی ده او چنگه مخنی ولیشو
کانگو ناروغی یا وینه بایدین که تبا او یا هم د سی سی چف ناروغی چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدای وها ده ساری ویروسی زونوز ناروغی
سپینه مړۍ وایي ایران ته یو مفصل اتمی وړاندیز کړی او هیله لري چې وی منی نور مطالب هم لرو راسره پاتې شي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له ایرانه د افغان کورنیو د ایستلو د بهیر د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې په تیرې میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایرانه ایستل شوي دي نور جزئیات په دې رپورټ کې
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په ځانګړي ډول اندېښمنونکي خبره دا ده چې د پام وړ کورنۍ هم ایستل شوي دي آی او ایم د جون په درېمه په خپل تازه راپور له ایران څخه د جبري ستنولو شدید زیاتېدل کې دا مسله یو تازه بهیر ګڼلې زیاته کړې داسې مهال چې په وروستیو څو میاشتو کې به ډېری ستنېدونکي مجرد نارینه وو په دوام کې راغلي دوی یوازې د 2015 په مې میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته 15,615 کورنۍ ستنېدل ثبت کړي دي د یو ایم په ټوکو دا شمېر د اپریل میاشتې په پرتله چې یوازې 6,000 کورنۍ راستنې شوې وې شاوخوا 2.3 چنده زیاتوالی ښیي آی او ایم زیاتوي چې د 2015 کال په مې میاشت کې د هغو بې اسنادو افغان کورنیو شمېر چې له ایران څخه ایستل شوي د 2024 د مې میاشتې په پرتله څه باندې 3 چنده زیاتوالی ښیي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایران څخه ایستل شوي دي اسدالله چې په مې میاشت کې له خپلې کورنۍ سره له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل
ما به مدت یو هفته
شوي موږ یو اونۍ کېږي چې له ایران ایستل شوي یو موږ د کرنې په برخه کې کار کوو راغلل او موږ یې له کروندې څخه نیغ په نیغ اخراج کړو اوس په فریاد کې یو او ډېرې ستونزې لرو
پورته وخت کې بل افغان کډوال چې نغوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واغستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې ورور او د هغه کورنۍ لیران ایستل شوې دي
فامیلو را خیلی اذیت میکنه کوچ
فامیلو را ډیر زورول کیږي دوی له کورونو ایستل کیږي نیولې ډیر دي خلک ډیر زوريږي سورز مخ کې مې ورور له خپل کورنۍ سره ایستل شوې دي
دا یو ایم پر راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی وروسته له هغې دی چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو ایستل به چټکوي پر راپور کې ویل شوي چې د مې میاشتې په وروستیو کې د ایران لخوا یوه اعلامیه خپره شوې چې له مخې ټول هغه افغانان چې اسناد نه لري باید د 2015 کال د جولای تر 6 پورې له ایرانه ووځي او دا اقدام ښایي تر 4 میلیونو پورې کسان اغېزمن کړي آی او ایم دا هم ویلي چې دا بهیر پاکستان څخه د افغانانو له اخراجولو سره مهاله روان دی هغه هیواد چې هره اونۍ ورنه زرګونه کسان نیستل کېږي راپور زیاتوي چې د فشارونو په افغانستان کې د کډوالو منلو او بیا میشتېدنې سیستمونه په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې د راستنېدونکو شمېر په کې لوړ دی سخت ځپلي دي د کډوالو نړیوال سازمان دوه ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې له ایران څخه تر 1,600 زیات کسان او له پاکستان څخه تر 3,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یونیسیار یو اونۍ مخکې وویل چې یوازې د اپریل او مې په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د حج مراسمو ته تللي یو شمېر افغان حاجیان وایي چې منا او عرفات به د حاجیانو د لیږد لړۍ نن شپه پیل شي دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیاوي برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان حاجانو ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال د استوګنې، خوړو او ترانسپورت په برخو کې ستونزې لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدي نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي. دی وایي تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډیر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډیر دي او کمزوري دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ د تګ لپاره موټرې چمتو شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي، موږ ته لارښوونه کوي. موږ ته یې ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټرې تیارې دي او ټول وسایل مو آماده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوي. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 652 دینی عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو له افغانستان څخه 10,000 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
سپینمانی وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به یې ومني. د سپینمانی ویاندې کارولین لوید د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپل سوشیال تروت ټولنیزې شبکې کې خپل دریځ خورا روښانه کړی. دا د هغه دریځ دی. هغې زیاته کړه ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري دوی به یې ومني، که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اعظمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ماښام په خپلې ټولنیزې شبکې کې په یو لنډ پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن ته په اشاره ولیکل چې د امضا ماشین باید ډیر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو مخه نیولې وای. د محتمل توافق په اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غنی کولو ته اجازه ورنه کړو. ترامپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې اکسیوس سایت په تفصیل سره راپور ورکړ چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غنی کړي. نیویارک ټایمز هم د سه شنبه په ورځ ورته راپور خپور کړ. د ورځپاڼې د ایرانی او اروپایي چارواکو چې نمونه نه دي یاد کړي له قوله ولیکل چې د ترامپ اداره د یو لنډمهاله پلان وړاندیز کولو په لټه کې ده چې ایران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه یورانیم غني کړي، په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو سره د یو جامع پروګرام په اړه خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او سٹیو کاف په دې ټینګار کړی و چې ایران باید یورانیم هیڅ غنی نه کړي، خو ایران دا خبره رد کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې مصر ته سفر کړی، د سه شنبه په ورځ مصري رسنیو سره په یو مرکه کې د تهران د غنی کولو په حق ټینګار وکړ او وویل چې که امریکایان د سفر غنی کولو ټینګار وکړي، موږ نشو کولای یوې موافقې ته ورسیږو، خو که هدف اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوي وي، نو موافقه ممکنه ده. عباس عراقچی زیاته کړه چې هغه وړاندیز چې ایران د متحدو ایالاتو څخه ترلاسه کړی دی، د ده په وینا ډیر ابهامونه او پوښتنې لري، او ایران به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو او ګټو په اساس مناسب ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا،
کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وایي چې سږکال د کانګو پیښې تیر کال ته په کتو 10-15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو تبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، د اسدالله لودین په ریپورټ کې اورو.
نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغۍ د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله سبل د بچو جی 50,000 اگر قدم جرامات کنی بعد اخرین قیمتش میشه 45,000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پر تلا د کانګو پیښو کې 10-15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روغتون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینه بایدین کې تبا او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدای و هاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغۍ او د منطقه.
فرید الله عمری د کابل انتانی روختون ترینر متخصص دی. هغه روختون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
ها کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عامه ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخیست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدا ګنګ یا کنه په واسطه باندې چې چل شوی وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبحه کوي یا قرباني کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، هغه چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کېدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کېدلی شي ښځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یوه ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شو، تبه اومد، تبه اومد، د جانش دو روز پیش، بعد از او دلبات میشد.
زموش پر ناروغ باندی اول تبا راغله، بیا دزل با دوالی ورطا پیداسو، کلمو چی دی ولایت روختون تا یوور، اومای نموکر، رتوی ویل چی کانگو باندی اخته دی. بیا مو انتانی روختون تا یوور او حال تا بستر دی. تازه خونریزی هم ورطا پیداسو بی. اموش ورطا وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن. باز ما خون برش رسانده رایستیم.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومې نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې، په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دننه شي او ناروغي رامنځته کړي، دغه ناروغي تقریبا د 3-10 ورځې پورې دوام کوي، چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوخو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجوده پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي، چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي، چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د ځیګر د تخریب، د ځیګر د لمنځه وړل او د شدید خونریزي سبب کیږي، چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روختیا پالان وای د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخت ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي تجدید تدابیر ونیسي. نو پښتنه داده چې څنګه خلک یا په ځنګړی توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری یې پاړه وای.
اول دا چې کله موږ زو یو څاروي اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو، یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې د سکشم په لاس وی په څاروي او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلای شي چې په څاروي لاس وایو د هغه په خپل باندې په هغه واژګړو کې یو پاغه ویختونو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري، او موږ هم د کانګو په ناروغي باندې اخته کړ چې کله مو څاروي راوستل او ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالي او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري، او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په پښو باندې، او څلور دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرې ایږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي، او ورسته د هغه وینه د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پرېمینځل شي، یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوسی او په پلاستیک په کوم حساب کې خل شي.
په کانګو اخته کورنی څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نه خنه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه مثبتې وي. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه مړه شوې دي. تیر 2014 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 1,020 یاد شوی و. د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د هیواد ته خلاص یا شترنګ موټرې ډیر وارد شوی چې په خبره د ترافیکی ګڼه ګوڼې او هم ترافیکی پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډیرې له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې یې ارزانه دي، نو ځکه خلک هم همدا موټرې اخلي. که څه هم په کابل کې د ښي لاس شترنګ موټرو کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وه او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي دا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسېدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامي او ملکي کارکوونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاره بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي، او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسېځو یا نور کوم کارونه لرو، ښار ته په نیم ساعت کې نه شو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسېدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړ او له منځه یوړل شي، خو په خبره یې دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي، نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوې دي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس. هېواد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څه هم په کابل کې د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمېر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمېر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو یو کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډېره ښي لاس اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلېدو وازونه ورکړي. لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت هم ویلی و چې خلاص اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلی و چې دغه موټرو ته د سونزو د هواري په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي. نو موړي ویلی و چې په دې کار سره به د ټرافیکی ګڼي ګونی او ټرافیکی پیښو مخاوني ول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکی ګڼه ګونه کم نه شو، بلکې د کابل ښار په ګډون په لوی ولارو کې د ټرافیکی پیښو شمیر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2,329 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې چې له امله 1,131 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډېرې د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي ملما
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. له دې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوښ او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کری صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمې د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم تر څو مې د کندهار په راډیو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څرګندونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشل اسټ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو زمي وو موږ کوټه ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته ورستې وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده. حالات نه سم دي. بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي. موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول. موږ نه تلو د کندهار څخه. بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله. نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې ور څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مې چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ما شوم توب او بیا د کوټي د ژوند راته وایست د چمنو د کوټي د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ژوند شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید وسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله. دونه سم ټولګي میالته وای بیا د کندهار د مرمجمن تر عالم چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطرې خاطرې په دې خاطر چې ما د تانه زبانی عمر تیر کړی دی په کوټه کې تیر کړی دی. اغه ملګری مې روسه په یاد دي. هغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو ښوونځي ته تلو. نو هغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده. یو دغه د ټول ښه خاطره ده. و چلته یو زمر د پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه. هغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مکانه لیکي کنه لیکي ته به خامخا مخاله لیکي ماته ویل. بیا به دغه خبره کول چې د رادیو مو تلم دی دغه دغه مخاله لیکل وو دغه رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درس کالداري. بیا مې هغه رادیو اوریدل د ځنی خبرونه مې اوریدل نړیواله کورنۍ خبرونه. بس دا څه بس مې نه پیدا سو شوق پیدا سو. نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایده ده له یو وخت زده کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې یو سیالي لاند کړې و ما درېم سو یو ما. نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسي چې زه ورلم پر ګټ نه پرې شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یاو ته څنګه راغلی نو په ډیر دغه بر تراويسته ول دوه ورځ ما جره ګوره رادیو ګوره. نو ما ته ډیر افسوس رالی خپله روس پرېس نه یریج. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوږ دلیک مرته ولې کې ورور درس ته څنګه پرېږدي پر ګټ باندې. نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوچا جوړ مې ولې دل هغه څه ځای مې ولې ما هر خبر نه یو هر خبر خاطر ده. بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه چې خپل دل ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و. بیا دوه مرکه پر 15 بجې خبرېدل ز ساريان او زه راغ در رادیو خبرې ځای څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش بل ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې مومول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایست لکله
او مننه شاعر سرمان سمترم د شعر په خو به دی وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشم دغه سدي زه چې وکړ ډیر دغه سوم ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په ما باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما دې کړی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې کړی دی چې هغه د 1960 بیا د زمری د میاشتې دوه منې ټکیش نو لومړی شي ما په دغه باندې کړی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړ ځکه چې بیا زه کدار ترالمه مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر دې نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه اخته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی څو دې به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تور یې نه راته ویله
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نه مستم مگر ما یو دغه ملکلې دی یو دوایم ملکلې نو تاسو یو آزاد نظم دی چې تا خو شوه غو شې ته دغه به تا خو شاد کړم خو شې پیوس
معنا زبا به لا غزا وصل کم مرګنی
ش یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلې دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیروی نه غلط څو په خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه نه زکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورکسي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله می نظر څه تاسو سترګو خپل ورکسوي ځان پیدا کم ډیر خوشاله سم ډیر خوشاله سم
ډیر علی ډیر علی
تاسو له ازادي رادیو د ازادي ملما پروګرام اوري زموږ ملما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې کتابونه مې تفسیر لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویله نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کنه تر عالم ملته اخبار او سرغار اخبار او بیا مې پاکي او کلم شروع کړې چوب څه چاته موایه پر اساسي حالات مې کلمونه لیکله پر بیا مې په دې غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې مې په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه سلند دی ادبی ټوټې مې هم لیکلې دي او لند کیسې مې هم لیکلې دي کوچنا د فارم هم ځنې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دی مانا چاپ ځنې د کوچنا د فار لند کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ زلات په مخ راغلي دي مخ منې زنګرځولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار د سوي لکه ام مسلک دی ام شوق دی هم زراي معاش وو نو دا خلاصې نو سره لرم
بل او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منزور ده
بل اوس مې شمې کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یو چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لند ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په خبر چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې جمع کړي ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سېس کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میش مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالمو بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواتيان کنداريان یا څو چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړی هغه چاپ کړی دی، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ول چې یا ما باندې ولنه ټوټه لیکلې ده، دغه په سر لیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشلی کولای چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو ماجر هم کار نه سم کولای، کډوال هم کار نه سم کولای، نه یوازې چې کار کولای سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرې ترلاسه کولای سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېڅلې مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېڅلې مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای شي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ور نه کړي او خپل موخې مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره، بلکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلوع افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منل رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرځره واریان و دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کور چې روانو مزاتم به دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، د خبرونې دغو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلې وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړی، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړل. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې هغه د خبرونې پروډوسر براته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي، ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړو شوې رانیوي، بیا به هغو زما غږ واورېدل، ول ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، داستا خبرونې خو موږ اورو، تا به داس هغه په زندګي خطو خنده مازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې په ځمه کې مې بیا یو څومره چلته کار وکړي، بیا د کلید پاسنو بیا راډیو سوله په هوا کې یو مجله راستلې وه، زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه، دا سپېڅلی که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به څونه پوسټر بېکاره سي، څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولای شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمې مې تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېڅلی وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ما ته هم چانس راکې په دې کې. بیا ما د بخ پرونی چلولې، شپه شپونه او شپېلې، یو د شپول په نامه خبرونه و، چکر کتنه و، یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبتی کې ویل په دې کې ځنه تبصره به دا شامل ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې خبرونه و، یو بل بیا مې څور بعد یو بل خبرونه پېښ کړه. زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و، ډېر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و، دغه فیسبوک دا شاندونه نه و، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل، تاسو داسې خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري، نو فلم راځي. زمر سره اوس یو خبرونه و، نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم غزه خپل مرام تنجدې سم نجدې چې به خېدر دغه سم او بل ډېر ښه خبره دا و چې په فرزان رادیو کې ماته بل مخیره پیدا سو کسان چې مینه من اوریدلی ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیلابیل خبرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه را جمع کړې څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا یو د اختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو نړیوالو رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړې پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری لرله، د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله. نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه، د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې که تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و، طلوعی افغان و، کندهار مجله و، او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې و. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطن ووتې؟
د وطن نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بل خو مخکې تر یوم داول بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وطن تاسې هم
داسې و چې د دوچوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره ووزم د خپل اولادو سره تیکر وکړه. دوه وری کابل ته ولاړم بیرته لاړم مال زه نظم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سې دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسې دا بهیر ودرې دی بیا څوک تلای نسې. او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې بس زړه ښه کې زړه مې راغونډ کې رارسوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سروان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړم. نه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې. اغه د بیخ پرونی چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه. اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او ما ته دوه وی کوله. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل حڅه کوي. نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاسه یو شي د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشل سب د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي.
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلق ته ور خلقو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلون لرو سروان صاحب محترم نه په نکلو کې وای پلانکی درو و غرو درو و درابو واوشتي. ما ول زو درو و غرو درو و درابو راوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و. یعنی د سې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اوریدل نه و پر ځینی وخت مو ترامه شې لیکلی مو ورته اند دا المانی مو ترانچ په افغانستان ته راتله دا پر ایبد وټی کې سره مېره یا پر یوبد وټی کې سره دا ته دا به کوم شبه ده هغه شبه هغه د المانی شبه و. نو دل تر ټول شیان بیخي یو کال کډر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دا غو سره چمپو یم کرا 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 مې ځنو سره یار کې غوړم زم د جيبي کورس زم بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب ومرام ترسیج نو ما خپل کوشش کړی دی زم وسم دی که سم ځین وخت په فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا سي وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 کال بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر عدد کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 کال څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي یا د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پر دې وطن دي هر ځای نه خبر دول پر دې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي د واړه پر دې سوې کاستي وکم سي د واړه پر دې سوې د پر دې په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله سي انسان یو نیو ټولنې ته داخلي شي یو نیو ځای ته دي زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نیو دا ټول سیستم ته نوی وو د خلکو خبره ته نوی وي د دې دستور ته نوی وو انا خبره ما پاره نه پېژ کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خرو به بل کما ته کتل به موږ اوساس پښتنه او کما چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوت چا ته نیسو ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړي کې بس نام دارو دلته ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کړي خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داسې کلچر دی او بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پرکوشنانو باندې دی او دا ډېر شکار دی کښانه پر ډیر مخه مسایدا د کډلو د تحصیل موقع د کډه د خوشحالي موقع د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول کښانه فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دي دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکي یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په ډیر سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو ارڅ چې مورته ور بس اره خبر په شکنځل ورته کو اره خبر په توهین ورته کو خبرو چې نه پریږدو په لویر په مجلس کې دی باید شی ونه غځي چې په خښینې چې خبره وکړه چې په ادب د خبر کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې مشوان دوه په ترن کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دوه ډیر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه څه خبره ده نو کچیر مې په وطن کې دوه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجارب ده او دا خلک پر مختلې ځکه پر مختلې دي چې علمي سوي اړيره لوړه ده جنګ نه دل دلی کېدل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړې وسم جنګ ختای بیا نه پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خلابون باران دي په دې چې موږ دا څه و په دې چې موږ دا څه ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل معلمین چې وینم بیا خپل معلمان سره پر تلکوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر اړه دي مې د څون امکانات موجود دي څون خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي د ګور پر شونډه مې مسکا خبره ده سمه له وګړه چې ګورې سپس ټول خوابه دي غم جن دي هر شي به ته چې خو کړه پلاړې مر دي امر مر دل چې وګړه وینې ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي د کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اورپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژن دی دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپی دی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایو جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماړی راونه نه وایو بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل په هغه مخکې نه انقلاب کې ټول د غسوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مستر مایا دایته وطن څه وزن وطن شاته پاتېږي وطن خو دوه خلک باندې
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دو کال په دچویلی کار وکي پس لاغه چې وکتل چې درڅو ژبه زدانه کې د نه واز دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې ته نشي داخلي دلای دا وته زی و راځي کار ته ځکه ورته ضروري نشي کولای نو دا وی غره وبله چې زه کال ته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و درې پښتانه درې ژبه پښتانه سره و مې چې د المانی نسو زده کولای ځکه ما ټول کار دې سره کار مې په کور ترالم کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نسو زده کولای نو دا وی غره وبله چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کې بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ترچا لري
سپیشل سپ ډیره زیاته مننه کوم وطن
ډیره مننه شغل سروان صاحب بیا له تاسو څخه اساس درنو ولیدونکو څخه پر نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوښمنې په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړي نه بدرنګ کړي نه ډیره مننه ژوند دی وسی
بابا داغت بم برما دل و رجانا نیاما بابا داغت بم برمی دل و رجانا نیام کندی بریدید لگمه ای دل و دل خان عللو کندی بریدید لما
یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
می بم بی بلندی مفتونه ببینت خدات تا تو برای بالای بم از دور ببینم خدات تا ای تا بجم بالا بتا با فهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون با فهمت گپتا تا با داغت با مرما دل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک دے چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانیم به اختشابی لالا جواهر ما خدم دانیم و کابا داغت با مرما دل را رجانا نیم به کندی بردی دل ما
جلن پتو